اوبو څه ګټه اخلي او کومې کیسې یې په اړه د خلکو ترمنځ موجودې دي.
دې غونډۍ په سر باندې یو سړی پیدا کیږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي.
دا مطلب به زه عمان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
دنیا کولا
عزت منو اوریدونکو، او بلکه ځنګلونه، څړځایونه، کانونه او نورې طبیعي زیرمې او لورینې یوه ارزښتمنه اقتصادي منبع ګڼل کیږي. د دنیا په نورو هیوادونو کې مشخصې مؤسسې او ادارې په کار لګیاوي چې اوبه خوندي او په مناسب شکل سره ولګوي. افغانستان له وړو او کوچنیو خوړونو، موسمي سیندونو، تالابونو، ډنډونو او جهیلونو پرته کابو 22 لوی سیندونه لري، خو بیا هم برېښنا له نورو ملکونو په بیه اخلي. راځئ لومړی به د کرهنې وزارت د ژویو او ملي پارکونو د امر ښاغلي عبدالسمی سخي څخه واورو چې افغانستان څو جهیلونه لري.
آبای ساده و جهیلها در سطح کشور خیلی زیاد است.
په افغانستان کې د ولاړو اوبو ډنډونه یا جهیلونه ښایسته ډیر دي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو او اف ای او سازمان په افغانستان کې تریوي سروې وروسته د موجودو جهیلونو په اړه معلومات خپره کړل. دا سیمې ملي او بین المللي حیثیت لري. د کرنې وزارت د دغو اوبو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري او د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې ګډ کار کیږي. فرضاً د غزنی په ولایت کې څو داسې جهیلونه شته لکه د ناور جهیل یا ډنډ، د اوستازي جهیل د اندړو په ولسوالۍ کې د سردې بند، همداسې په کابل کې له شهدای صالحین سره د قول حشمت خان ډنډ، د نیمروز او فراه په سرحدي برخو کې د هامون پوزک او صابري جهیل، د بدخشان په واخان کې د زرقول او چقمقتین جهیل، د قرغې، نغلو او درونټي بندونه د مشهور ډنډونه دي.
له ښاغلي سخي به دا هم واوروچې د اوبو ډنډونه څو ډوله دي، له اوبو یې څه استفاده کیدای شي او چاپیریال ته څه ګټې لري.
آبای ساده عموماً چندین نوع آبای ساده
موږ څو ډوله ولاړې اوبه لرو. یو موسمي اوبه دي، بل دایمي اوبه دي او بل هم موقتي اوبه. موقتي اوبه هغه دي چې ډنډ په یو ځانګړي وخت کې له اوبو ډکېږي، په بل وخت کې بیا وچوي. سکل واری او بارون نخوه، تاسو بلی دلوی د قول حشمت خان اوبه تروس هم ولاری دی چې د کابل د هوا لپاره زخت گټوری دی. څو کاله مخکې قول حشمت خان اوبه نلرلی. جهیلونه خورا ډیر اهمیت لري. د ککړې هوا مخه پرې نیول کیږي، د کښت او زراعت لپاره ښه دي. د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو ته هم ګټور دي. د مهاجرو او ځایي مرغانو لپاره هم چې ګزاره یې په اوبو کې ده حیاتي ارزښت لري. او بل هغه ژوندي ساري چې په اوبو کې ژوند کوي لکه ماهیان او نور ژوي، د هغو خو ژوند په اوبو دی. بل مهم ارزښت یې دا دی چې د دغو ډنډونو تر غاړو ښه میله ځایونه جوړېدای شي. تاسو د قرغې بند وینئ چې څومره ښایسته دی. بل مهم ټکی دا دی چې دغه سیمې د سیلانیانو د پام وړ دي، توریستیک ارزښت لري او د اوبو په دغو جهیلونو د برېښنا بندونه هم جوړېدای شي.
د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی باز محمد خاتمن ترکی براته وایي چې د استازي اوبو څومره ساحه لاندې کړې ده، ولې خلک استازه بولي او اوبه له کومو لورو پرې سپري دي؟
ولاړې اوبه سې هغه ته دي موږ خلک استازه وای. نو که دا آبي استازه چا بللې وي موږ داسې موږ ته نه ده معلومه، خو د موږ هم خلک استازه بولي. او د دې اوبو کلونه هم چاته نه دي معلوم، تاریخ هم نه ده معلوم. خدا یو لویدلې مځکه ده سې یوه بله خوا یې رالوړه ده او د غزني له خوا اوبه پور روانې دي. د اوبندې ولسوالي و، د کرباغ د ولسوالي، د شلګر د ولسوالي، حتی د غزني د سیند اوبه، دا ټولې دورې ځي. له بندې سردې هم هغې خوا ته اوبه راځي او دا ټولې په استازه کې سره جمع کیږي. د موږ خوا ته یو اصطلاح ده چې د هغې سره ناست وي، دا استازه کې به کله کله باسو بیا نه وایي. دی ورته وایي وایي تر استازه پورې د ډوبۍ را په یاد کو، دا د نسوارو ډوبۍ، نو ته یو نسوار راکړه. معنا یې دا ده استاد دا استله کدا نسوارو دبلای دا سیو زورم زکه دا او پدی کی او بولاړي دا او به وی خواته هم لار نه لري نه وزي استاد د کابل کندهار ل دا عمومي سرک څخه تقریبا سری په 50 کیلومتر کې شروع کیږي او دواله به 10 کیلومتر کې یا څه زیات وي کدا سی ټول ګردا ور د سړی وګوري نو تقریبا په یو نیم ساعت یا څه کم دغه سی وخت کې موټرسایکل لسی پر ګرځېدای شي نو ما په نظر دغه او به هم دغه دی سلويختو کیلومتر ګردا ور سپرا وګرځي دومره وب ولاړ دي د دې استادې وی خواته د لوناوي کلیدي د لمر خواته خو بیا د ډلی منطقه ده سی ډله په لوی کټواز پستړلې ولا خلګه په کوم باندې سلیمان خیل دي د غنوري خو د درې خو سی دي هغه خوات سی خلک پراته دي د کلیدي ترکیو کلیدي
له خغلی ترکی به وورو چې د سیمې اوسیدونکو په کښت کې د ډند او بلګوي کیا
دا وب ولاړ او بده او ډیر ډیر کلونه او پیړی پر تیر سوي دي دا وب ترخیا سوي دي شاوخوا هم ځکه ور سره تر شه ده سپین خیرر واسي لکمال غدار کم تر وی بیم په غنځ دي علاقه کې کخت نس کولای خلک نه دامزه خپل کخت رسولې ستر سره او دا استاد یو بل غټی لته لري په زمي کې دا ګرزونه لري ګرد خپروي سیاغه نو چکن وي اغه سی بیا په غنځ دي ونه باندې پریوزي او د شپې یخ پر اول وزید نو هاونه پا خپل گل که اوی بیا دا نزده علاقه که لکه بادام یا دا سنوری ونی سیدی آلت رواج دی آقا بیا دیگی استازی للاس سخه میوانه سی که ولی
دا خاقلی سخی پا وینا دا غزنی دو جهیلون ناوار استازه دا نره پا کچه دا بیلا بیلو دینگانو یا کلنگانو دریم از ترمینه دا
آب استازه و دشت ناوره که گفتیم در ولایت غرب. آب استازه او ناوره که او دول مرغان دی چه خلکی قاضی حسینی بولی. دغه سیمه د دنیا په کچه د دغو مرغانو دریم لوی کور دی. بل دلته یو ډول کلنګ هم اوسیږي چې له سایبریا څخه راځي. دغه کلنګان تک سپین جوړ دی. آن پښې هم له سپینې دي.
راځی د استازه د مرغانو په اړه به د سیمې د اوسیدونکو ښاغلي ترکی خبرې هم واورو.
او دا د مسافرو مرغانو یو ډیره ښه کوربه نه سیمه ده په دې استاد کې دوی غونډۍ دي سی یو د لو غونډۍ په نامه ده یو د کوچنۍ غونډۍ په نامه ده کوچنۍ غونډۍ د کلیو خواته ښه را نږدې ده او لو غونډۍ د اوبو په منځ کې ده په دې کوچنۍ غونډۍ باندې صرف مرغان تکیه کوي او هګۍ نه اچوي ویریږي خلک دلته ښکار کوي ګرځي را ګرځي نږدې وي نو دوی فقط یو سا جوړوي او بیا بیرته ځي لویې غونډۍ ته لویې غونډۍ تقریبا د یو جریب یو نیم جریب په اندازه به سر اوار وي او له اوبو څخه به هم دغه سی یو څلور متره لوړ وي او مرغان چې راځي له بیابانه څخه هغه ټول لاله ته هګۍ اچوي او دا د غونډۍ سر ټول له هګیو څخه تک سپین سوی وي هر مرغه راځي په خپلو هګیو باندې پروت وي د خدای تعالی د قدرت نظاره ده نو څه وخت چې بیا دوی د خپلو بچیانو ته دانه راوړي ولاړ شي په خوله کې سپ هوا باندې راشي دا مرغان دلته دا ټول واړه بچیان سرونه ورته راپورته کړي خو دا لوی مرغه په سر باندې ګرځي خپل بچی پیژني او ورځي د خپل بچی په خوله کې دانه ورکوي په دې اوبو کې بیبانی مرغان لوی مرغان موږ ډینګ ورته وایو چې اوږدې غاړې سرې پښې لري بل سپین مرغه ده د کمول په نامه چې د هغه پښې هم سپینې دي او غاړه هم د هغومره اوږده ده لکه د ډینګ خو کوڅر یې سپین دي ټول بڼکې هم ټولې سپینې دي هیلۍ ډېرې پیدا کېږي یو څو ورځې خو داسې مرغان وي چې دغه د اوبو مخې بیخي تور اخیستی وي یو بل مرغه چې هلته پیدا کېږي هغه ته غزی موږ وایو غزی تور مرغه ده دی پښې لري او لنډه مشوکه لري ډېرې خولې هم لګوي د دې مرغه یو قاعده دا ده چې ګرمي وي دی هم ډنګر وي او هم له ګرمۍ څخه ډېر بد وړي او سیخ وي د یخ لپاره خدای تعالی ډېر قوي مقاومت ورکړی ده هغه کوم ځای کې چې دوی پراته وي په هغه ځای کې هغه اوبه یخ نه وي دغسې ویلې پرتې وي او بل دوی چې په یخ کې پراته وي دوی ډېر چاغېږي حتی داسې چاغ وي چې دا زموږ خلک وایي مترې ساتي دومره چاغېږي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
له خغلی سخیبه د سیمې د مرغانو په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه هم وورو
تر مورد خود قاضی حسینی که گویا
ده حسینی قاضی په اړه د خلکو ترمنځ د کیسه هم مشهور دي چې دغه مرغه د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین ته اوبه وروړي دي نو په همدې خاطر هلته خلک کار هم نه کوي او دغه سیمې د دغه مرغان لپاره ډېری خوندي سیمې دي
د سیمې اوسیدونکو خدمت ترکه بعد دغه غونډې په اړه دوه نوري کیسې راته وکړي
د دې وړي غونډي په بار کې خو څوک کوم خبرې نه لري، خو دا لو غونډي پر سر باندې وړي وړي خپخې خخت پیدا کیږي چې هغه اوس دا وړي وخت وهلې دي، ډېرې نرمې سوي دي او خلک فکر کوي چې امکان لري دلته به پخوانی کلا تېره سوي دي. عامو خلکو په منځ کې دا خبره ده چې د دې غونډۍ په سر باندې یو سړی پیدا کیږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي او په چا کار نه لري. نو د دغه سړي له ویرې څخه خلک و دې غونډۍ سپړلو ته زړه نه ښه کوي. ځینې خلک وایي چې دا متصرف ته دی چې څوک څه وایي، خو د خلکو د عوامو خبرې دي. او بله خبره چې ما په خپله له نږدې نږدې خلکو څخه اورېدلې ده، هغه دا ده چې دوی وایي چې له دغې غونډۍ څخه د څراغ په اندازه یا د ګیس په اندازه باندې داسې یو رڼا را روانېږي او راځي. هغه خلک چې اوبه لګوي د هغو له څنګه سره تېرېږي، پښې یې معلومېږي د دوو نفرو لنګي او پښې معلومېږي، خو نوره بدنه یې پورته نه معلومېږي. دا ډېر تیز څراغ ده، ډېر تیز حرکت لري، یعنی په یوه دقیقه کې تقریبا لس کیلومتره لرې ځان رسوي. هلته چې څوک اوبه لګوي د هغه له څنګه په دا کله تېرېږي، بیا ځي هلته بل جسي، بیا خلک یا اوبه لګوي یا اور بل کړی وي په هغو خوا باندې ورځي او دا له چا سره کوم کار نه لري، نه څوک ویرېږي. ځینې تا له څنګه سره تېره سي ولاړه سي، ته ورته ګورې هلته بل چا ته ورسېږي، بیا سي ورته ګورې بېرته راسي غونډۍ ته ځان ورسوي.
تاسو واوریدل چې د استادې ډنډ اوبه خلک تروي او ترخی بولي او د کښت لپاره یې نه کاروي. دا چې دا اوبه څنګه خوږېدلی سي او په دې اړه نور څه کول پکار دي، یو ځل بیا ښغلی ترکی.
دا د پخواني پاچا ظاهرشاه په وختو کې د ده د زمنو د ښکار ځای و، او دوی به په کال کې یو ور راتلل او دوی به هلته ښکار کاوه. دا د پسرلي په ورځو کې دا مرغان ورال نور. نو بیا د ظاهرشاه له دورې رانیولې تر نن ورځې پورې هېچا له دغې منطقې سره کوم کومک نه ده کړی، او حال دا ده چې دا یو سرحدي سیمه ده، دا باید تر نورو ټولو ځایو زیاته فعاله وای او ډېر فکر ورته سوی وای. دا اوبه زیاتې ژورې دي د منځ خواته، او د لمبېدو لپاره دا بالکل مناسبې اوبه نه دي. دا ډېرې ترش اوبه دي، دا د انسان پوستکي ته ډېر زر تغیر ورکوي، سپېره مې راواړوي. دلته که خلک وغواړي یا دولت وغواړي، که دا اوبه په واټر پمپو باندې دولت پورته کړي، لکه اوس له آمو سیند څخه چې تاجکستان اوبه پورته کړي دي، ډېرې اوبه یې پورته کړي دي، نو که دا زړې اوبه ترې ووځي او دویم وار چې نوې اوبه راځي هغه د کښتو لپاره څخه استفاده ترې وسي، هغه هم د غټو واټر پمپو په ذریعه باندې امکان لري چې دا سیمه ډېره ورسره اباده او ښېرازه شي. بل که د دغه استازې په غاړه باندې ښه هوټلونه جوړ سي او پارکونه جوړ سي، نو داسې ځایونه به بیا ډېر کم پیدا کیږي چې دغونه ښه هوا ولري، چې ډېره ښه هوا لري. اول خو دغه سیمې ته باید یو ښه سړک ولري، سړک نه لري اوس، خو دا اوس مهال ده، اوس ولې مشکلات حل شي. له هغه وروسته دغه سیمه واقعا هم دې توان لري چې په ښه ګل و ګلزار ځای بدله شي.
د ښاغلي سخي په وینا د کرهنې وزارت په افغانستان کې د اوبو د زیرمو په اړه ګڼ پلانونه لري.
به حساب تدابیری که ما داریم، پرسنل که در دا اون ساحه ما داریم،
پسیمه که زمون کسان کار کوي، مونږ له امنیتی مسئولین